فیسبوک پانا کې لیکلي چې ټول شپږ زده کوونکي د قاهرې نړیوال هوایي ډګر ته وړل سوي وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو زده کوونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. هغوی د جولای پر 19 نیټه نیول سوي دي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونه زما په نظر کې
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه د ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې میکروفون تاسو پروګرام لرو چې زمل علي بشیر به پر مخ وړم. تر دې مخکې چې موضوع اعلان کړم او دا اوریدونکو تلیفونونه وخلم، یو راپور در سره شریکو.
د هرات د امنیه کمانډانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات ښار د بکر آباد سیمه کې د جوادیه په نوم د شیاګانو یو جماعت تن نوتل او پر لمونځ کوونکو له ډزو وروسته یې په ځانونو پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. خاغلی ولیزاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لمړی جماعت تنه نوته او د لمونځ کوونکو صفونو کې ځای نیولې. دویم بریدګر چې جماعت تنه نوته پر لمونځ کوونکو یې ډزې کړي او لمړنی کس چې مخکې جماعت کې و چاودنه کړي. تر اوسه د پیښې څرنګوالی لا هم ډېر روښانه نه دی. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي تېره شپه له دې پیښې وروسته د جوادیه جماعت او د هرات د حوزوي روغتون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکي راټول شوي وو. راټولو شوو خلکو افغان چارواکي د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامتول او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال زیاتوي چې د شپې لخوا د هرات پر ښار هیلیکوپټرو الوتنې کولې او د پیښې په سیمه کې له پیښې وروسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په هرات کې پر یو جومات لومړی برید نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جوماتونو او د خلکو د راټولېدنې پر ځایونو بریدونه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه په یوې اعلامیې کې دا برید غندلې، ویلې دي ترهګر په ملکي وګړو جماعتونو تکیاو او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په ترسره کولو سره خپل اسلام ضد ماهیت په ډاګه کوي. لارګ نه په خبره شوې خبر پانه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید په اړه وړاندې ویل شوي چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوره بیلګه ده او ترهګر نشي کولای د دغه وړ جنایتونو په ترسره کولو سره د افغانانو ترمنځ مذهبي نفاق رامنځته کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو لړ هغو بریدونو پرته داعش په نوم وسله والې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه ده. و مو ورېدل چې د سې شنبه په ماښام د هرات ښار په یو جماعت کې چاودنو تر 13 تنه زیات وژلي او لسکونه نور یې ټپیان کړي دي. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. سخت دریځ ولې پر جماعتونو او د عبادت پر ځایونو حمله کوي؟ لدې څخه دوی څه لاسته راوړي؟ او په افغانستان کې داسې حملې کولای سي مذهبي اختلافات ته لمن ووهي؟ لمر سره خپل نظرونه شریک کړئ او موږ به په میکروفون ستاسو پروګرام کې خبره کړو. پر دې موضوع که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 813 شمیرې لاري له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو کولای سئ د فیسبوک لاري هم لمر سره خپل نظر څرګند کړئ. ځینو اوریدونکو موږ ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه پرې ایښي دي چې دا نظرونه به څو شیبې وروسته در سره شریک کړو. لومړی اوریدونکو، تر اخیستو مخکې زه غواړم تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم چې دغه دی 00008225 او 0999203504. یو ځل بیا یې تکراروم، 00008225 او 0999203504. اوس په ورسو د لومړی اوریدونکو تلیفون به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه د ځان معرفي کړئ.
بله، مرالی بشیر تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند مو په خیر. څه موضوع ده؟ څه موضوع مو ټاکلی؟
مهرباني تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. مهرباني
وکړئ. قاری صاحب پښتون، ملالی جان پیژنې، انشاءالله سره پیژنو.
پښتون صاحب تاسو زه فکر کوم تیره اونۍ هم موږ ته تلیفون کړی و، له موږ سره مو خپل نظر شریک کړی و، نو د نن ورځې د موضوع په اړه ستاسو څه نظر دی؟
اول خو ملالی بشیر خور د موقع څخه استفاده هغه کسانو چې وینې ته یې سوي دي، هغو ته عظیم و بازماندګانو ته یې کورنیو ته یې وپلورو ته یې مندو ته یې صبر جمیل غواړو. دویم خدای دې وکړي چې نور د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس د مسلمان، د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي. او دا چې دی دا په تش محکومېدو باندې هم ملالۍ خورې نه کېږي، چې کله چې مشکل داسې خبره دا ده د دې مشکل د مخنیوي باید سړی مخنیوی تېش ته مشکل ته راتلو وکړي. چې مشکل راغی بیا مخنیوی سخت دی، بیا چې مخنیوی کوي هم سخته دی، په ډېرو غذابو مصارف بیا مخنیوی کوي. او بیا چې مشکل راغی پس د دې چې د افغان وینې توی شي، د مسلمان وینې توی شي، د انسان وینې توی شي، پس د دې چې زه محکوموم دا څه په در خوري، زه غندم دا څه په در خوري، چې زموږ اراکین غندي څه په در خوري، چې امریکایان غندي دا څه په در خوري، چې مخالفین غندي دا څه په در خوري. خبره دا ده چې د افغانستان خلک نن په وینو کې لمبېږي، په نامنوی کې احساسه نامنوی کې. زه به یو لنډه پکایي هم درته ووایم ملالۍ، یو ړانده ته چای ورپي ورکړې وه باره دا پیسې دا شورول په لاس کې، بره خدای کې مره دو تاکو، خدای کې مره دو تاکو. هغه په دې پرې طالبانو کې یو شوخ نفر په لاسو راغی، پیسې یې ځینې واخیستل. ده فکر کوي چې دا پیسې خدای راڅخه واخیسته، برل د دواړه لاسونه داسې تش کړو، خدای کې مره دو تاکو، برل خدا که چې ما مزاق نه کړو ازو ته یې تېره سویه کې مره بې کې. اوس داسې خبره ده د دغه مصلحتي نظام څخه څوک د توقع د امنیت د توقع تمه نه شي کولی. دوی خپله پر څوکۍ نه سره جوړېږي، د افغانانو وینې تویږي، څوک باک نه لري.
بلې، پښتون صاحب تاسو څه فکر کوئ چې داسې حملې ښایي په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي که څنګه؟
افغانان انشاءالله تعالی ملالۍ بشیر خوري داسې حملې چې دي دا پر موږ باندې د خارجیانو دخوا تحمیلی او د خارجانو پروژې دي، او د خارجانو پروژې دي. که چېرې تاسو زما تلیفون قطع نه کوئ، دا ټول خارجان کوي، په داخل کې افغانان نه دي ملامت. او انشاءالله لازم هغو هدف دا هغو هدف هم دا دی چې را مذهبي اصلاحات ته لمن ووهي. خو زه وایم چې په افغانستان کې که شیعه دی، که سنی دی، که پښتون دی، که بلوڅ دی، که تاجک دی، که ازبک دی، دا ټول سره یو دي، دا وحدت سره لري. دا نن چې په مابین کې دا تفرقې پیدا شوي، دا هم خارجیانو پیدا کړي، دا دورنګو انسانانو چې د افغانستان په بر کې زموږ ګاونډیانې پیدا کوي، د افغانستان په بر کې تل خپل دورنګه پالیسي څرګندوي، دورنګه پالیسي ایجادوي، په دې خاطر چې افغانان سره ولویږي او دوی چکې
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب. قاری پښتون و چې له موږ سره خپل نظر شریک کړ. قاری صاحب پښتون زموږ دایمي اوریدونکی دی، د ویل چې داسې حمله په افغانستان کې مذهبي اختلافات نه سي رامنځته کولای او افغانان سره یو لاس دي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د دوی نظر په دې اړه څه دی. سلام، میکروفون تاسو خبرونه
وکړئ.
وعلیکم السلام، خپل ځان معرفي کړئ.
ډاکټر منصور مجاب ما د ذهن جوړولو مرکز مسؤول.
ډاکټر منصور صاحب، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې آیا داسې حملې لکه په هرات کې چې پر یوه جماعت وسوه په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهلای سي که څنګه؟
نه، په هیڅ عنوان باندې دا مذهبي تاوتریخوالي ته لمن نشي وهلای. او د ازادۍ راډیو د دغسې یو پروګرام جوړول ماته ډېر بې ځایه ښکارېږي، چې هغه یعنی په دې مانا چې یعنی د تاوتریخوالي مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهلای شي که نه. دا عنوان ورکول پروګرام ته د خپل مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهل دي. ګورې دلته پښتانه وژل کېږي، هزاران وژل کېږي، تاجک هم وژل کېږي، هندون وژل کېږي. خو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک ووژل شي هغې دې به معتبره رسنۍ داسې عنوان ورکړي چې د مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهلی شي که نه.
ډاکټر صاحب منصور، موږ تاسو سره په همدغه خاطر خبرې کوو چې ستاسو نظریات باید واخلو. موږ پوهیږو چې افغانان لکه څنګه چې زموږ یو مخکینی اوریدونکی وویل چې داسې اختلافات نه سي رامنځته کېدای.
فکر ورکوي جاهل خلق دا بې سواده خلکو ته هغه چې دې غنه استفاده کوي. پروګرام جوړېدل زما په نظر ښه نه دي.
مننه ډیره ډاکټر صاحب منصور تاسو نظر مو واخست. ډاکټر صاحب منصور ویل چې د داسې خبرونو ته اړتیا نسته چې باید موږ خبرې وکړو چې داسې حمله آیا په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي او کنه، او د دغه سي حملو څخه سخت دریځ څه لاسته راوړنی لري. موږ باید موږ او تاسو ما یعنی که زه خپل شخصي نظر وایم چې موږ باید پر دې خبره وکړو چې دغه سي حمله ولې باید وسی، د دې پر ځای چې تاسو یو رسنۍ ته وایست چې په دغه اړه خبرې مه کوئ. زه فکر کوم چې دغه سي حمله چې دی هغه شایي اختلافات رامنځته کړي، نه د یو رسنۍ یو پروګرام. نو موږ به ورسو یو بل اورېدونکي ته د هغه نظر به واخلو چې په دې اړه څه وایي. مهرباني وکړئ، میکروفون ستاسو خپرونه ده. بلې، تاسو خپل نوم معرفي کړی او خپل نظر را سره شریک کړی.
ما نوم مولوی عبدالودود دی، د مزار ولایت شولګر ولسوالۍ نه په تماس کې یم.
مولوی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سخت دریځ چې پر جماعتونو باندې او پر عبادت ځایونو باندې حمله کوي، د دوی هدف څه وي؟ دوی څه لاسته راوړنه لري په دغو حملو څخه؟
اور اول کو سلام پیش کر دا وریدم کو ټول ته سلام، موږ طرف احترامات او سلام دی. او دویم دا غدای دا کم کسان چې په مسجدونو یا په مدرسو باندې یا په مقدس اماکن باندې دوی بریدونه کوي او د خارجانو په لمسون باندې، په دې خو ټول افغانان یقین وساتي چې هیڅ کلمه ګوي چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وي، هغه هیڅ وخت په مسجد او په مسلمانانو په عبادتګاه باندې هیڅ بریدو دا شی نه کوي. دا د هغه کسانو کار دی خوري چې په افغانستان کې په قسمه قسم پلمو باندې د مسلمانانو د افغانانو وینې تویوي، او په دې باندې موږ ډېر تاسف کوو چې نن ورځ د ژبې په نامه، نن ورځ د مذهب په نامه، نن ورځ د فارسي او پښتو او تاجک او ازبک په نامه باندې افغانان خلک اخو او دیخ وسر له زوروي. دا خو نه قرآن فرمایلی نه احادیثو کې راځي. 4000 احادیث د رسول الله مبارک او 500 احکام آیتونه، هیڅ آیت کې به څوک دا پیدا نه کړي چې څوک دې په لمانځه ولاړ دی، څوک مړ کې. هغه که هر مذهب او هر دین ولای یا خیر، مسلمان خو هیڅ پیدا ده، مسلمان وژنه په دین مقدس اسلام کې حرام قطعی ده، حرام قطعی ده. په دې افغانان باور وکي او تاسو ټول باور وکي چې دا ټول د خارجیانو لاسونه دي، دا د هغه يهودو نصرانيانو او د هغه گاونډي ملک استخبارات لاسونه دي چې غواړي افغانانو وینه په ناحقه توی کې او دوی خل منځونه کې واچي، او د زموږ ملک سره رقم دی امنت دي، نور هم بیا نه ته کې په دې موږ ډېر تاسف کوو. خو دې تاسف کوو، الله تعالی دې موږ ملک او ارامي راوړي، ټول مسلمانان په ارامي باندې ژوندۍ او ژوند تیر کړي.
مننه مولوي صاحب، تاسو به څه پیغام وي افغانانو ته چې په دغه حال کې باید دوی یو موټی پاتې سي، متحد پاتې سي؟
زموږ پیغام کو ټول افغانان دا شی دی خوري چې موږ ته خدای پاک قرآن را کړی او د رسول الله مبارک احادیث راته دي، په دې باندې موږ تاسو ټول ایمان لرو، ټول مسلمانان یو. که موږ خپل د زموږ دولتي چارواکي زموږ ټول مخالفین هر څوک وي، قرآن او حدیث ته وګوري، د خپل قرآن حدیث څخه استنباط وکړي، دا غنه دوی په هغه عمل وکړي، خو دغه خبره هیڅ نه پیښیږي په صورت کې کلي. اوس موږ چې دومره په غمونو باندې گرفتار یو، دا تقلید د نورو خارجانو مونږ کوو. خارجان چې هر قسم مونږ ته آینه واچي، مونږ هغه خپل شکل په هغه آینه داسې خارجانو کې جوړ خوري. مونږ خپل قرآن او حدیث شاته غورځولي، خپل دین مذهب هم شاته غورځولي، نو ځکه خدای پاک په مصیبتونو باندې گرفتار کړو. ټول افغانان ته زما دغه پیغام دی خوري چې مونږ لاس یو کو، د خپل قرآن او حدیث تر چتر لاندې مونږ زندگی وکړو، ان شاء الله چې خدای او رسول مونږ ټول حقوق مراعات کړي، او مونږ ټول حقوق به یو بل ته بس الله مونږ ته راکړي، او خپل په حقوقو مطابق مونږ زندگی او ژوند ښه په خوشحالۍ باندې تیرو. ټول افغانان د زما دغه پیغام دی چې فقط د قرآن او حدیث تر محور لاندې دوی زندگی وکړي، تعلیم تربیه.
ډیر زیات مننه مولوی عبدالودود صاحب، موږ ته تلیفون وکړ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړ. شاوخوا یو میاشت مخکې یوې ډلې وسلوالو د کابل ښار په دشت برچی کې د الزهرا په جماعت برید وکړ، چې په دغه حمله کې 15 تنه وژل سول او شپږ نور ټپیان سول. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وویل چې ترهګر هڅه کوي چې پر جماعتونو او سیاسي ناستو د بریدونو له لارې قومونه سره بیل کړي. تر دې برید وروسته د شیعه او سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو ژمنه وکړه چې د داسې تروریستي حملو پر وړاندې یو موټی دي، او داسې حملې د سنیانو او شیعګانو ترمنځ اختلافات نه سي رامنځته کولای. تاسو یو څو شیبه مخکې زموږ د اوریدونکو نظرونه هم واوریدل چې هغوی وویل چې داسې بریدونه چې پر جوماتونو کېږي چې د شیګانو او سنیانو پر ګډو جوماتونو باندې هم حملې سوي دي مخکې تر دې، نو دا د افغانانو په منځ کې مذهبي تفرقه نه سي رامنځته کولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې پر یوه جومات برید کېږي، بلکې پخوا تر دې هم په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا پر جوماتونو ورته بریدونه سوي دي. په هرات ولایت کې د جون میاشتې په لومړیو کې پر یوه جومات په بمی حملو کې 9 کسان وژل شول. د یادونې وړ ده چې دا په هرات ولایت کې د سنی مذهب او افغانانو مهم جومات دی. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یوه جومات حمله په ځانمرګ برید کې 28 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په همدې کال کې د اکتوبر په 12 نیټه په بلخ ولایت کې پر یوه جومات حمله وسوه چې پکښې 14 کسان وژل شول. تر دغه حمله یوه ورځ مخکې د کابل په کارتۍ سخي سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې په یوه زیارت کې وسلوالو پر شیعه مسلمانانو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د 12 پولیسو په ګډون 28 کسان ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په 2011 کال کې پر یوه زیارت په یوه بل ځانمرګ برید کې 45 کسان وژل شول. افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې مذهبي اختلافات پکښې نشته. لکه څنګه چې زموږ اوریدونکو هم خپل نظرونه شریک کړل، هغوی هم په همدې نظر دي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات مخکې هم نه وو او له دې وروسته به هم داسې اختلافاتو ته لاره نه پرانستل کېږي د دغسې حملو په نتیجه کې. خو دغه اختلافات په پاکستان، ایران، عراق او سوریه کې په تیزۍ سره مخ پر پراخېدو روان دي. مخکې د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو د دښمنانو لخوا د مذهبي جنګونو پیلېدو ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دښمنانو هڅه ده چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي. زموږ اوریدونکي هم په همدې نظر و چې تاسو واورېدل مخکې. د 1495 هجري لمریز کال په لړم میاشت کې د حج او اوقاف وزارت د قومي اختلافاتو په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. د افغانستان حج او اوقاف وزارت وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي د قومي، ژبنیزو او سمتي مسایلو ترڅنګ د خلکو ترمنځ مذهبي اختلافونو ته په لمن وهلو سره هیواد د بې ثباتۍ پر لور بوزي. پر همدې موضوع ستاسو نظرونه اخلو. میکروفون ستاسو خپرونه روانه ده. اوس به ورسو د یوه اوریدونکي نظر به واخلو چې آیا دوی د افغانستان د ځینو چارواکو، د ولسي جرګې د غړیو او نورو افغانانو سره همغږې دي چې داسې حملې په افغانستان کې ژبنیز او مذهبي اختلافات نه سي رامنځته کولای، که څنګه؟ مهرباني وکړئ، میکروفون ستاسو خپرونه ده.
درمنې ملالې خورې عثماني کې دې او سلامونه ومنه.
وعلیکم سلام.
ما راغ اروی زما اروی
تاسو خپل نوم یاد کړئ.
خپل سلامونه نه کېږي د افغانستان زوریدل جنگ د پلی ولسته وړاندې کوم. د شهیدانو روح دې شاد وي او خپلوانو ته د خدای په دربار کې د صبر او جمیل په هیله یم.
امین. تاسو خپل نوم یاد کړئ، مهرباني وکړئ او خپل نظر ووایئ.
ما نوم خو حبیب دی، حبیب د سویډن څخه.
حبیب صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله سختره دي چې پر جمعهتونو باندې په ځنګړې توګه کیاد کو چې پر جمعهتونو باندې حمله کوي، نو د دوی اهداف څه وي؟ آیا دوی رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات او تلمن ووهي که نور اهداف لري؟
دا خبره خو سابقه پر ځای خبره ده. زما قدر مونې خورې خبره خدا ده چې دا پښتنه باید دغه هغه خلکو څخه اوسي، د هغه خلکو نظر چې دغه پروسه په کار اچولې ده، په هغه په کې باید د ګاونډیو هېوادو سره خبرې وسي پر ځای باندې. او بل خبره دا ده، غټ قدرتونه یا ګاونډي هېوادونه چې مذهبي یا ژبني یا سمتي دغه ته لمن وهي، هغو هدف دا دی چې د افغانستان غریب ولس د سوریه، د عراق، د لیبیا په برخلیک باندې اخته کړي او دلته مذهبي اختلافات رامنځته کړي. خبره خو دا ده چې څوک د هغه خلکو سره باید پوښتنه وسي، د هغه څه پوښتنه باید وسي، د هغه سره باید خبرې وسي چې دغه پروسې یې په لار اچولې دي. او ښه بېلګه تاسو څه دا سبتي یا ژبني یا مذهبي دغه غونډې اتلافونه چې کېږي د څه شي په خاطر کېږي؟ هغه د افغانستان نه جوړول او د افغانستان نه خرابول د پرون دی هغه یو بلګه پرون نه د پرون خبرې دي چې په شمال کې د شمال تلوال خبرې او غونډې ائتلافونه جوړوي د چش لپاره او بل دا د مرکزي حکومت په واک کې نه ده دا خبره او نه هم دا کولی شي چې دا پر آرامه کې یا پر قراره کې ځکه هغه د بل لاس ته ګوري هغه چې څوک څه ورته وایي هغه به عملي کوي هغه خلکو چې دی پر قدرت راوستلی دي هغو خبره به مني دا ډېره اسانه خبره ده دا بالکل اسانه خبره ده هغه خلک چې سړی کښېنوي چې اوس نو څه غواړي په افغانستان کې کوم ادب غواړي چې ترسره یې کړي خو در به در شو افغانستان هره ورځ منډې پورې خوندې ورارې او ورېندارګانې سرتورې کېږي نور بس دي خو داسې څوک نشته چې پر افغانانو پر سر باندې لاس را تېر کړي هغه وایي زه میو شروع شدی چې مري او بل دا بمان او دا سلاوي دا چې د دوم جنګ جهاني رئیس جوړېږي دا د دې دپاره نه جوړېږي دا به خرڅیې دا به پیسې کوې دا به پیسې را اخلې خپل خلکو ته به شپهخانه روغتون مکتب ښوونځی په جوړه خلکو ته به ډوډۍ ورکوي اوسپنه یا ټان خو څوک نهشي چچلی نه توتک خوره کېږي دا باید خرڅ
مننه ډیره زیاته حبیب صاحب ستاسو نظر مو واورید او تاسو هم زموږ د نورو اوریدونکو په څیر په همدې نظر یاست چې په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو یا پر اکثریتونو حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي اختلافات نه سره رامنځته کولای لکه حبیب صاحب چې اشاره وکړه ځینې سیاسي مشران شاید د خپلو شخصي اهدافو په خاطر داسې اختلافات خوښوي خو عادي افغانان څه وایي د یو بل اوریدونکو نظر به واخلو نیربانی وکړی خپل نوم معرفي کړی او لاند نظر مور سره شریک کړی
سلامونه غوښتم دردون کې ملت عدالتي وردان
وردګ صاحب مهرباني وکړی تاسو آیا په دې نظر یاست چې دغه د حمله چې کیږي دا به د عادي افغانانو ترمنځ په زړونو کې هیڅ ډول اختلافات رامنځته نکړي او هغه به بیا هم یو موټی او متحد پاتې شي
بعد بختونه چې دغه موقعیت پکې شوې ده ډېر ایوا بعد موقعیت پکې شوې نو خدای دې وکړي چې بیا داسې شي پېښ نو دا په غوڼو کې نشي کولای چې دا یو اختلاف موبایل تکو دښمن دومره ذلیل شوی او دومره بغیرت شوی دی چې اوس په جمعات باندې حمله کو نو دا یې میدان ته نشي وتای
بله لبته مرغز موږ رابطه قطع سو موږ دا اوریدونکو سره وردک صاحب تاسو نظر به بیا بل ځل واورو که خیر وو تاسو موږ دایمي اوریدونکو یاست موږ خبرونه ته مو تلیفونونه کړی دي اوس به ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو چې د دوی نظر څه دی مهرباني وکړئ میکروفون تاسو خبرونه ده
سلامونه نیکې ویل احترامات بشیر خورکې تا ته او استاد سی رادیو ترڅنګ ناستو بلنو او ورګن کټای لا کوم چې روغ جوړوي
وعلیکم سلام مهرباني وکړې خپل نوم یاد کړې او خپل نظر را سره شریک کړې
عمران ملنګ الله هلمند څخه
عمران صاحب تاسو ته هلمند څخه اړیکه نیولې ده په هرات ولایت کې مو د سیشنبه د ورځې د پیښ په اړه واورېدل چې هلته پر یو جماعت حمله شوې ده تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله به افغانان بیا هم د افغانان به یو موټی پاتې سي او متحد به پاتې سي د دغه سي حملو په وړاندې به له یو بل سره درېدلې پاتې سي
اول خو د دې پیښې چې په هرات ولایت کې شوې ده د دې پیښې قربانیانو ته زه حکومت کسانو چې خپل ژوند یې لراسه ورکړی دی هغه ته فردوس جنت غواړم او هغه کسانو چې پکې زخمیان شوي دي د الله جل جلاله ورته شفا غواړم نو یا د پیښه رښتیا هم چې ډېره د تعصب او دردونکې پیښه وه چې په مقدس ځایونو باندې حمله کېږي نو دا هر افغان ته پوه شوي هغه کسان چې د دې په دوو ځایو کې اورېدنه کوي نو هغه داسې یو څه کوچ کار دی چې د یې کوي خو دا درته وایمه چې داسې پېښې که هر ځلې وشي او په هر ځای کې په هر وخت کې وشي نو افغانان به راسه بې اتفاقه او بې یوالي نه کړي
عمران صاحب جماعت خود خدای کور دی هلته د خدای کلام قران پروت وی خلک عبادت کوي پر دغه سیو ځای لکه د خدای کور چې دی حمله یعنی تاسو په فکر د بریدګرو په څه هدف په دغه کې
بشیر خور که هدف خو به دا غوی چې زمونږ او تاسو او دا زمونږ د حکومت د بعض سیاسي مشرانو ترمنځ بېاتفاقي او بېاتفاقي او هغه یووالی ترمنځ هغه تعصب راولي دې په خاطر باندې نو داسې هدفونه دي، نو دغه شخصي تعصبونه دي چې د دوی ترمنځ راولي، نو د هغو د یو د بل د حکومت د مشرۍ ترمنځ باندې چې یو په بل باندې اعتبار نه لري نو شخصي تعصبونه رامنځته کوي. داسې پېښې
ډېره زیاته مننه عمران صاحب، تاسو غږ مو واورید او نظر مو واخیست. اوس به ورسو یو بل اورېدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه ده. بلې، ځان معرفي کړئ. زموږ غږ موږ بېرته اورو چې دا په دې معنا ده چې ستاسو د راډیو غږ لوړ دی. موږ تاسو ژغ اورو، تاسو خپل ځان معرفي کړئ، د میکروفون تاسو خبرونه ده.
وعلیکم السلام. د ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر سره شریک کړئ.
او دا خو ډېره خوښنه پیښه وه، موږ ټولو ته سب جمیل وایو. زړه کومې خدای دې دوستانه ته او کورنۍ ته سب جمیل وکړي. او دا خو ډېره خوندوی پیښه وه، بس نو الله تعالی دې امن راولي افغانستان کې.
تاسو خپل نوم را ته یاد نه کړی؟ که تاسو خپل نوم را ته یاد کړئ، ستاسو نظر مو واورید، نو بیا به یو پوښتنه هم لرم. حبیب الله صاحب، دغه حمله چې پر جماعتونو کېږي، نور کله خو پر پوستو، پر ملي اردو، پر پولیسو، پر داسې نظامي کسانو حمله کېده، اوس پر جماعتونو باندې هم حمله او بریدونه زیات شوي دي، نو ستاسو په فکر د دغسې بریدونو تر شا به د برید کوونکو څه اهداف وي؟
دا خو دا اهداف دی چې قومي تضادونه او قومي نفاقونه راولي په افغانستان کې او بې اتفاقي راولي، او دا نه غواړي دغه ملکونه چې افغانستان جوړ شي او دوی خپل هدف ته ورسېږي. چې دوی اهداف د افغانستان په جوړولو کې، خرابولو کې دوی اهداف دي.
نو د مسلمانانو او افغانانو په توګه موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دغه حمله کوونکو شوم اهداف ناکامه کړو؟
دا خو قومي جوړښت غواړي، او داسې افغانستان داسې یو سړی غواړي چې هغه دغه خپل افغانانو د ټول مسلمانان چې راټول شي، او دی داسې یو کار وکړي چې د کوم شیان، د کومو بمونو، د کومې مخالفین چې راځي، او د هغو ځواب ووایي.
ډېره زیاته مننه حبیب الله صاحب، ستاسو غږ مو واورید او ستاسو نظر مو واخیست. موږ تر اوسه پورې چې د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خپرونه روانه ده، په دغه خپرونه کې تر اوسه پورې چې موږ کوم نظریات واخیستل، د اورېدونکو ټول اورېدونکي په دې باور دي چې دغه حمله کوونکي چې پر جماعتونو حملې کوي، د دوی اهداف دا دي چې د افغانستان د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. خو دوی په همدې باور دي چې افغانان به دغه حمله کوونکو ته او وسلوالو ته دا موقع برابر نه کړي چې هغوی په خپلو شوم اهدافو کې بریالي سي. افغانان به یو د بل تر څنګ درېږي او دغه سي اختلافات به رامنځته کېدو ته نه پرېږدي. اوس په ورسو یو بل اورېدونکی به واخلو چې د دوی څه نظر دی. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه ده.
السلام علیکم. په خیم د رب الولایت شادي له ولسوالۍ سره په تماس کېم. تاسو ټول اورېدونکو او ټول کارکونکو ته خپل نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډېره مننه. وعلیکم السلام. توخی صاحب، تاسو د موضوع واورېدل، تاسو موږ ته تلیفون هم کړی دی د همدې موضوع په اړه، برا سره خپل نظر شریک کړی چې په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې پر جماعتونو بریدونه زیات شوي دي، د دغو جماعتونو باندې د بریدونو تر شا د وسلوالو څه اهداف کېدای سي، او افغانان موږ او تاسو د افغانانو او مسلمانانو په توګه یا په صفت څه کولای سو چې دغه بریدګر په خپلو اهدافو کې بریالي نسي؟
خو کې ستاسو سوال ته جواب کې باید زه ووایم چې دغه خلکو اهداف یوازې د خپلو بادارانو خوشحالي او د هغو اهداف سرته رسول چې هغه په دین ورته ووایي، او د هغو د هلې ځلې په اوبو لاهو نسي. تاسې پوهېږئ چې زموږ په وطن کې خارجانو لاس اچولی ده، په یو بل نامه مو سره جنګوي. یوازې یوازې دا مذهبي او قومي شخړې زموږ په وطن کې لله الحمد تر اوسه نه وي، انشاءالله نه به لږې بعد وي. نو دغو لاس پکښې اچولی ده، دا غواړي خاصه کن غربیان الله پاک دا کاکرم موږ دښمنان په قران کریم کې بللي دي نو دښمن به څه د سړی څه هیله ولري دا یې پروژه د موږ د پاره تنظیلوي تاسې خوامه به دوی باندې اورېدونکي خامخا خوا به دوی مګر دا د غربیانو لاس دی دا غواړي چې د ایران څخه جلا انتقام واخلي له نورو پښتنو څخه جلا واخلي یو د بلې پلوه ووځي خو افغانان باید یو مخې شي او باید ودې خطرناکې پروسې یا ودې پېښې ته ناوړې پېښې ته ځای ورنه کړي او البته زموږ زمامداران زموږ سیاست مداران مرادینو هغه په خپله په مزار او په نورو ځایو کې لمن ورته وهي کله ایتلافونه جوړوي دا هم دغه نور ور هم پسې تازه کوي نو موږ تاسې باید یو موټی شو موږ له خپلو سیاسیونو رهبرانو که په هره ډله کې دي د هغو څخه جدا خواهش لرو چې دا ملت سره را یو ځای کړي او د شخصي اغراضو دپاره د بېکارو انسانو دپاره خپلې اختلافات غوڅې کړي چې دا وطن برباد شوی د نور هم پسې بربادېږي نور به په موږ کښې د دې سړی ودرېږي چې بیا یې چا ته وایي ولې اوس هم په هره ډله کښې که مري هغه زموږ افغانان ورونه دي که په یوه ډله کښې دي که په بله ډله کښې دي خو باید موږته دښمن ته موقع ورنه کړو دغه جنایتکارې ډلې ته چې په یوه نامه و بل نامه باندې د مسجد کښې تا وویل چې تا دوی ولې په مسجد کښې په لمانځه باندې حمله کوي په دې کښې قرآن کریم ده یو څوک چې د چا د قتل پروا ونه لري هغه بیا د مسجد پروا هم نه لري د قرآن کریم پروا هم نه لري چې پروا درلودی په دغه قرآن کریم کښې لیکلي دي چې ته مسلمان مه وزنه نو خو د نیمه یې نو چې نیمه یې خپل باداران خوشحاله کوي خپل غربیان خوشحاله کوي پروردګار دې زموږ په وطن کښې سوله راولي خدای دې زموږ رهبران په لپو کې چې دا اختلافات وکنج کنار ته کړي او خپل اتحاد او اتفاق وکوي دا زما نظر و
توخي صاحب ډېره زیاته مننه توخي صاحب موږ ته تلیفون کړی و او نظر یې راسره شریک کړل توخي صاحب وویل چې بهرنیان غواړي د افغانانو ترمنځ تفرقه واچوي خو افغانان باید یو مټی پاتې سي او د دغسې شومو اهدافو ته د بریالي کېدو لپاره زمینه برابره نه کړي یو بل اورېدونکی به واخلو چې خپل نظر به راته شریک کړي مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ
خوری تا تا سلامونه وړاندې کوم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او دلارې زازې هم د بچیانو
زازې صاحب وعلیکم سلام تاسو په د موضوع په اړه څه نظر لرئ
خوری ومې لیدل پرون ماښام مې دیارېننوس نه ولیدلی کتم په نزتي خبرې هم را نه هېرې شوي دي چې څه ووایو چې څه مو په څه را ځي نه چې نور دې خلکو ته څه ووایو چې یعنې زه به داسې در ته ووایم چې یو کیسه به د صحابیانو د پیغمبرانو در ته وکړم چې پیغمبر علیه السلام او سره د صحابیانو غزا ته وتلي وو چې وتلي یو صحابي شی چې ونه ده قتل خوړلی وو چې زه به دا یهودیان دونه قتل کوم چې دا زما د صحابي اوښ په د دې په وینو کښې ډوب کړی مې نه پرې کېږدمه نو وخت چې ده دا غزا شروع کړې وه د یهودیانو قتل شروع کړی وو نو خدای پاک وخت ورته را لېږلې وه چې دا یهودیان ستا پیدا یختي که زما وایي چې ستا بیا دومره چې دا دومره قسم خوښیده چې زه د وینو کښې زه ډوبومه بس ن خدای پاک ورته ویل چې زه دا قسم زه در پوره کوم چې تا قسم پوره شي باران یې پران نیولې وه نیمې دا اوبې شوې نیمې اوبه شوې هغه اوښ یې ورته ډوب کړی وو بس د ده قسم یې په ځای کړی وو نو زه اوس نه پوهېږم خدای پاک نه هم جار شو چې دا دښمنان چې هم ځان سترګان را ته ګڼي او هم هغه ګڼي زمونږ هم لاره ورک کړې ده چې څه ووایي نور را نه خبرې را نه هېرې دي
ډېر زیات مننه زازی صاحب ستاسو نظر مو واورېد اوس به ورسو د یو بل اورېدونکي نظر به واخلو مایکروفون ستاسو خپرونه ده مهرباني وکړئ بله زه فکر کوم چې زموږ غږ نه اوري یو بل اورېدونکی به واخلو چې له موږ سره به خپل نظر شریک کړي تاسو د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ مهرباني وکړئ
هلو
موږ ستاسو غږ اورو تاسو خپل ځان معرفي کړئ او خپل نظر ووایاست
نظر سلامونه او نیکې هیلې ملالۍ بشیر خو تا ته وټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم احساس له لوګر نه خبرې کوم رښتیا چې دوستانو ډېرې ښې خبرې وکړې لکه هغه ډاکټر صاحب منصور یا لکه قاري صاحب پښتون یا لکه حبیب صاحب سویډن نه ټولو سره د خدای ښه وکړي او توخي صاحب خاصتا چې ویلې دا د غربیانو د سیسې دي د کوپارو د سیسې دي چې مسلمانان په خپل منځونو کې یو خو ذهنیت عامه خراب کی او بل مسلمانان په خپل منځو کې دغه شغشته نه هیڅ کلمه ګوي د محمد خو بجای پرې ده چې ما کې د مسلمان په کورنۍ کې زیږیدل یم دا رقم عقیده او د څه جرأت نشي کولای ونی کوي دا ټول د څه د غربیانو د کفارو دي.
احساس صاحب تاسو ویل چې دغه څه کفار غواړي چې په افغانستان کې مذهبي تاوتریخوالی رامنځته کړي، دغه کسانو چې د دې مخکنیو ما وویل چې مخکنیو حملو ځینو حملو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه، دغه د داعش غړي چې دي دا جنګیالي دوی خو ځان ته مسلمانان وایي؟
داعش قطعاً د موږ مذهب نه ده، د داعش دین موږ بېخي منو نه. افغانستان خلک حنفي مذهب دي، نه وهابیت مني، نه قادانیت مني، نه بل شی مني. داعش اصلا موږ پېژنو نه چې داعش څه معنا یعنی چې له کومې راغلي دي. خو دا خبره ده چې غربیان که تاریخ تاسې مطالعه کړی وي، د صلاح الدین ایوبي له وخت راهیسې غربیان په دسیسه کې لګیا دي د مسلمانانو لپاره، لکه نن چې مصر او عراق او سوریا او لیبیا او دا تونس او دا سیمه کې لګیا دي. دغه د سې ټولې د غربیانو دي. خو په دې کې ډېر مسؤلیت د موږ د مشرانو ده، د موږ د مشرانو د مشرانو ځانونه په ډالرو باندې پرسولي دي، ځانونه په دې حرامو پیسو باندې غلامان له ځانه جوړ کړي دي. خو انشاءالله چې دغسې دسیسې به مسلمانان هېڅکله بې اتفاقه نه کړي، یعنې دا د مسلمانانو دپاره نفاق نه شي کېدلی. کوپار کار څومره دغه دسیسې وچلوي، خو دغه دسیسې ټولې د کوپارو د غربیانو دي او نورې دسیسې هم شته د کوپارو.
ډېره زیاته مننه احساس صاحب، ستاسو نظر مو واورېد. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو ژغ اورو، تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر شریک کړئ.
وحید الله خبر کوم د مزار شریف نه مزاحمت راکړی.
وحید الله صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس موږ یو بل اورېدونکي مخکې احساس صاحب وویل چې داعش ډله چې دی د هغوی جنګیالي چې دي هغوی وهابیان دي او حنفیان نه دي، او افغانان چې دي هغه حنفي مذهبي دي، نو د داعش سره موږ هیڅ تړاو نه لرو. خو که تاسو لکه تاسو چې په یاد وي، طالبانو هم په ځینو مواردو کې پر جوماتونو او پر عبادت ځایونو باندې حملې کړي دي، په لنګوټو کې بمونه ایښي دي، او همداسې په جومات کې دننه پر لمونځ کوونکو باندې حملې کړي دي. نو د دې مسؤلیت ته چا دی؟ موږ تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه څنګه کولای سو چې له یو بل سره ودرېږو، په داسې حال کې چې سخت دریځ غواړي، موږ له یو بل سره مذهبي اختلافات رامنځته کړو، څنګه کولای سو چې دغه دوی په خپل هدف کې بریالي نه کړو؟ لبه د مرغز موږ رابطه د اوریدونکو سره قطع سوه. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو، د دوی څخه به هم دا پوښتنه وکړو چې دوی څه فکر کوي د موضوع په اړه. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ.
مننه ملالی خور، سلامونه اول تاسو ته او بل د افغانستان د جنگ ځپلي او دا غم ککړي ټول یوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. موضوع مو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده، موضوع مو د ستایلو وړ ده، خو زه به فکر درته وکړم. وجه
نو زموږ او ستاسو خبرې سره قطع سوې. تاسو ټولو موږ ته تلیفونونه وکړل. د پروګرام په پیل کې مو دا پوښتنه وکړه چې آیا پر جماعتونو حملې په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي که نه. د یوې سروې په توګه مو دا ستاسو پوښتنې واخیستلې او اورېدونکو ډیری لکه یعنی ټولو اورېدونکو وویل چې هغوی د یو بل سره ولاړ دي، افغانان یو بل له یو بل سره متحد دي، او په داسې مواردو کې چې وسلوال بریدونه کېږي او غواړي د هغوی اهداف دوی یاد کړل چې د وسلوال غواړي په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي، خو افغانان به هغوی په خپلو شمو اهدافو کې بریالي کېدو ته نه پرېږدي. له تاسو ټولو څخه مننه چې په خپرونه کې مو له موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي او له دې وروسته د لوبو له میدانه خپرونه د ماسپښین ته دوو تر درو بجو وړاندې کېږي. د درو بجو تر خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه په دري ژبه اورېدلی سي. دا خپرونه هم پر همدې موضوع ده که نظر لری کولای سي په هغه خبرونه کې هم ګډون وکړي.
د لوبو له میدانه
چې زاد پلیسینګ د بول ډاون د ګراوند اوور اکسټرا کټ اپ
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي د لوبل میدانه په دې ځنګړې ورزشي خبرونه کې دونه مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د ویان سره مرکه وروي چې وای د کرلینګ د جنو ټیم سیالي چې د افغانستان بهر تر سره کېدلې ځندې د لیدې
متاسفانه د وزارت خارجه د ریاست امور فرهنګي لخوا دا لغو شو دا اجازه ورنکړو مونږ ته چې مونږ لار بشو الته او افغانستان لپاره مونږ افتخارات راوړو
محترم اوردونکو د خبرونی په لړ کې به د بوکسینګ لوبغاړی امیر خان هم درو پیژنو
ضرور سره بوکس واغې ته بوکس یادولو تراب یو مشه ما ترکه یو بوکس راکې زی چا فصله مونږ بوکس
خو د خبرونی په پیل کې د اونې مهم سپورتي خبرونه د تل په څیر مرضیه احمدزی تاسو وړاندې کوي احمدزی صاحب په خیر علی خبرونی ته
سلامونه مننه ډیره زیاته کاکړ صاحب په دې ونه کې به هم ډیر فصل پوری او جالب خبرونه د قدرمن اوریدونکو لپاره لرو لومړی دا چې په هند کې د کرکټ د برخې د روزونکو لپاره یو روزنیز پروګرام به هم پیل شوی دی او خوشبختانه چې افغانستان څنګه هم شپږ روزونکو پکې ګډون کړی دی او دغه راس د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله اوس مهال په مصر کې ده او تمه ده چې د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي شپږ کسیزه لوبډله ده دغه راس په کابل کې د نجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شوی ده او د هم ډیر په زړه پورې سیالۍ دي او څنګه ته د دې د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته تللي دي او تمه ده چې دوی هم د وینام په یو شمېر سیالیو کې ګډون وکړي په دغو سیالۍ کې د دیرش هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی ده
ډیره مننه په دې هفته کې زما په خیال د انجونو د سیالیو څخه ډیر راپورونه لري که څنګه
ولا د انجونو د سیالیو په اړه خو ډیر زیات البته راپورونه او خبرونه لرو لومړی دا چې د تکواندو سیالۍ د لکه څرنګه چې مخکې مورته اشاره وکړه پنځم پړاو په کابل کې پیل شوی ده او د افغانستان له شپږ ولایتونو څخه لوبغاړو پکې ګډون کړی ده
خدای وکړي چې د انجونو ذوق او علاقه نور هم ډیر سي
ته هم د دې نوې مهم سپورتي خبرونه په کابل کې د انجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شو د تکواندو د لوبډلې روزونکي بشیر ترکی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې د هیواد له شپږ ولایتونو څخه 500 تنه ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دی ښاغلی ترکی د دغه سیالۍ هدف د انجونو د تکواندو ملي لوبډلې ته د سلویخت غوره سیرو معرفي کول یاد کړل د انجونو د تکواندو د ځوانانو ملي لوبډلې سیالۍ دوه ورځې دوام کوي د کرکټ افغان روزونکي په روزنیز کورس کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللي د کرکټ بورډ مین فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه روزنیز کورس کې د نیپال د 500 ګډونوالو ترڅنګ د افغانستان څخه شپږ روزونکي هر یو خلقداد نوري دولت احمدزی اسیګل عابد اوجی ولی امین نظیم جار عبدالرحیمزی او مجاهد صدران ګډون لري د کورس په ترڅ کې ګډونوالو ته د روزونکو د روزنې مهارتونه ښودل کیږي چې 15 ورځې دوام کوي د سنوکر ملي لوبډله مصر ته روانه شوه د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې د سنوکر د بلیارد شپږ کسیزه لوبډله د سنوکر په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف مصر ته لاړل دغه سیالۍ هر کال د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کال هم په دغو سیالۍ کې ګډون کړی و چې شپږم مقام یې پکې خپل کړی و د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته ورلاړل د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان څخه یولس لوبغاړي یو پلاوی او یو روزونکی ګډون کوي په دغو لوبو کې د څه باندې دیرشو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي چې د روان میلادي کال د جولای په دیرشمه پیلېږي او د اګست تر اوومې نیټې پورې دوام کوي او د زورخانهی سیالۍ دریم پړاو په کابل کې د سلور کلبونو څخه د یو سلو شلو لوبغاړو په برخې اخیستنې سره پیل شو د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په ډله ییز او انفرادي ډول د کښتیو په شکل ترسره شوي چې په پای کې د لویانو لوبډلې لومړی مقام د